بجې شو. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلور رښتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې اول منځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي. خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته نن د ورځې په ترڅ کې بیرغونه ورکول او هڅولي او مجبوره کولی چې دا ورځ ورسره ولمانځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور ولګید. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسېدلې دي، خو تر اوسه چې ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپله د ګمرک مسؤلینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګېدلی، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقوقو له سرغړونو سره عادي نشي. د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي. ښاغلی بنټ نن د زمري څلورویشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوي دي. د روسیې په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپله سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په ګاونډ کې دی. د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په خپل ټلګرام کې نن لیکلی دی چې د سیمې وضعیت ډېر کړکېچن او پیچلی شوی دی. د روسیې چارواکي زیاته کړه چې هره ورځ اوکراینی ځواکونه د دوی پر سیمو ډزې کوي چې د ده په خبره کورونه وران شوي دي او ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیتي ادارې یوې سرچینې د ازادي اروپا ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته نن وویل چې د روسیې د کورسک وارنیش او نژنی نوفوګرود په سیمو کې پر پوځي هوایي اډو دوی پراخ بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا د دې حملې هدف د اوکراین پر هوایي اډو د روسیې د بریدونو مخنیوی دی. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورونی چور سرپرست وزیر له بهرنیو وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمې مرستې وکړي لکه څرنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څنګه چې په اشغال کې همکاري کوله او پرمختګ هم همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی نن د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه وکړه. وړاندې د دې ترڅنګ د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څرګندونې لرو چې وایي د جمهوري نظام د سقوط سره افغانانو ډېر څه له لاسه ورکړ.
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان وو، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول.
په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د مشر نننې څرګندونې لرو چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغان طالبانو ته د دوستۍ لاس خلاصولی خوای د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځله. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بل خو د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځ استازي په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه اتریا اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره سو. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لورې پر سر $10 million جایزه ټاکل شوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
ازادی وخت خو په مقابل کې محاسبانه ورسره کوي، یو ښه فرصت ورته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ سره د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څرنګه چې په اشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی امارت لکوانډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د قربتوب له امله مننه کوي او تم لري چې په کډوالي هیوادونو کې د افغان کډوالو پر وړاندې ناسم چلند زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته درسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نو مولوی د خبرې داسې وخت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په تیرو دریو کلونو کې د دوهې د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربیره پر دې په کور دننه د طالبانو له لورې له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منسوبین د هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لورې پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهربانۍ تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپړنه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د درېمې کلیزې په اړه خبره کړې خبر پړنه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه، بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومي کړي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه کابل ونیوه او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال لمخې چې د اسد یزمری چلی رسته مدن مانځي سکل دا ورځ د اگست د 14 سره برابر شوی ده.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود بیا خیلوی طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی دی. له شاه محمود بیا خیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کریزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ډیر څه د لاس اور کړل. هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی و، نو تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو په هغه باندې هم لویه پانګونه شوې وه، هغه د منځ لاړه د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپله د دې معنی لري چې د منځ لاړو. نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بیرته درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دا رامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامې ستنه شو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو په مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن، کارا سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دي هغه لپاره. منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتن روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجوده خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواته نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعین شي، او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا د هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي. ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي، د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سی وو کو پاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیر شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
شو محمود میاخیل،
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتک په وړاندې بند ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولا محمد نور حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې او د پرلپسې غشتونو سربېره تر اوسه نه ده پرانیستې. بلخو د تورخم دواړو خواوو اوسیدونکو او کاروباریان وای چې په تورخم شارګوټي کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې خلک د جګړې د بیا پیلویرې له هم خپلو مینو ته نه دي ستنه شوي. د تورخم دروازه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیسو ځواکونو تر نشته وروسته وتړل شو. فیروز عزیزی راپور لري.
تورخم خرګوټی ته چیرمه غړکی سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دروانې ونې د دوشنبه د ورځې لنخته وروسته لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. په تورخم خرګوټی کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولوی محمد نور حبیبي نن چهارشنبه د اگست په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان خوا تړل شوی او سره له دې چې دوی د پرانیستي څو ځلې غوښتنه کړې، خو لا یې دغه دروازه نه د خلاصه کړې.
ترانسپورت پرواز انسانانو دا پاکستان بند کړی دا او دا موږ هر ورځ وایي چې دروازه خلاصه کړئ او دوی تر اوسه پورې دې اقدام نه ده کړی. نو زیانونه خو د ټولې دنیا ته ښکاري چې زیان یې ډېر ده. مونږ بېګا ورته هم ویلې د شپې به موکړې چې د یو ساعت لپاره دا دروازه خلاصه کړئ چې دغه مسافر سره خپلو جارو ته لاړ شي، خو دغه خبره یې ونه منله. پاکستان
د تورخم ښارګوټي یو اوسېدونکي تواب ازادي راډیو ته وویل وضعیت په تورخم کې آرام دی او په سیمه کې هیڅوک نه تر سترګو کیږي، او د تورخم اوسېدونکي هم په سیمه کې د جګړې د بیا پیل د ویرې له امله لا تر اوسه خپلو مینو ته نه دي راستنسوي. د پاکستان لور ته د لنډی کوتل سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ځینې اوسیدونکي هلته ورغلي او هغو کسانو چې د اوسېدو ځایونه نه درلودل شپه یې په موټرو کې تیره کړې ده.
جنگ دوران کې بس خالی کورونه یې پریښي دي. لنډی کوتل ته راغتلي یو 3 کیلومتره لار ده. دغو کسانو پاس لنډی کوتل کې خپل خپلوان نه وو، بس مجبوری نه بیا په سوزکي کې دا کسان پراته وو، شپه یې په دې کې تیره کړې وه.
د تورخم خرګوړي ته چیرمه د غړکی په سیمه کې دروانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د اگست په 12مه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته وسوه چې مرګ زوبله یې هم واړوله. پرون په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته استولې خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه. په خبر پاڼه کې راغلي و چې د دغه نښتې له امله 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په ټکو د دغه نښتې له امله نږدې 100 کورنۍ هم د خپلو مینو بې ځایه سوي دي، خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د 3 ملکیانو وزل تایید کړي دي. هڅه مو کړه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو نظر ولرو خو نه توانېدو. خو پرون سه شنبه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي و چې د تورخم د دروازې د بیرته پرانیستو لارښوونه سوي او د همدې لپاره یې په تورخم کې خپل دفترونه بیرته فعال کړي او زر به مسافر بیرته پر دې لاره تګ راتګ پیل کړي، خو تر اوسه لا لاره تړلې پاتې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته ولسي وګړو او سرتیرو ته مرګ زوبله اوښتي، او دغه راز د تورخم دروازه هم په وار وار د دغه نښتو له امله تړلې پاتې سوې ده.
په راپور کې مو واورېده چې د تورخم دروازه نن د 3 ورځو لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د پاکستان د استقلال د ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې له طالبانو سره دوستي غواړي، خو په طالبانو یې شخ وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي او د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد سره یو ځای مبارزه پیل کړي. فرشته سحاق راپور لري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اسم منیر وی افغانستان کې د طالبان حکومت باید د خپل گاونډي او رور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان رسپانې د راپور لمخې خاغلی منیر دغه څرګندونه نن د اگست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو پوزي رسمي گزشت کې د وینا پر مهال وکړي. یاد غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد لویدی سپولو او د پاکستان د بلوچستان ایالت د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاترو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي. پاکستان څو واره ادا کړي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبان حکومت د اسلام آباد او د پاکستانی طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو، خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلی وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند پترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پاوز لوی درستیز په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپله قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړي دي. په دې نښته کې د درې تنو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، درې کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیرو شلو کلونو روزل شوي پوځ ته څه پېښ شول؟ ښځینه پوځیانې چیرته او په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبانو د تیر جمهوري نظام پوځیان وشلی دي؟ دا راپور د هغه پوځي د کورنۍ د غړي په شخ پیلېږي چې په خبره یې د طالبانو لخوا وشل شوی دی.
محمد جواد دا هغه انځورونه دي چې په یو کنده کې د هغه د جسد له پیدا کېدو وروسته اخیستل شوی. دا ښایي چې څومره هغه شکنجه شوی دی. د بدن هغه اړ یې هیڅ دلیدو نه دی. په ډیر وحشت او غیر انساني ډول یې وژلی وو.
از بین بردنش.
28 کلن محمد جواد د شکیبا داود د ترزوی و. هغه په 2020 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته ووژل شو.
هغه یې له یوې سیمې تښتولی وو. بیا یې په یو کانتینر کې اچولی وو. ډیر وخت له ډوډۍ او اوبو پرته شکنجه شوی. بیا یې جسد په یوې کنده کې اچولی. موږ ته یې وویل چې راشي او وایې خلی.
شکیبا چې په فرانسه کې ژوند کوي وایي د جواد تر څنګ د کورنۍ دوه نور غړي هم د طالبانو لخوا وژل شوي دي. 28 کلن محمد جاوید د شکیبا بل د ترزوی و. د هغې په خبره جاوید په 2020 کال کې له خپل نور پوځي همکارانو سره هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په تیرو دوو لسیزو کې له 2003 میلادي کال څخه د 2020 کال تر اپریل پورې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر 102,000 ته رسیده. خو د تیر جمهوریت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال سمیت سادات چې د کابل د سقوط تر ورځې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل و، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په 2020 کال کې د سقوط پر مهال د افغانستان د پوځ شمیر 120,000 نفره و. د هغه په خبره یوه هوایي قول اردو وه. د ټپیانو، میبینو او قرارګاهي کسانو شمیر 80,000 نفرو ته رسېده او 40,000 محارب عسکر په اردو کې د مقابلې پر مهال و. سادات وړاندې وایي د سقوط پر مهال د خاصو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 نفر و چې اوس مهال مطلق اکثریت له افغانستانه بهر دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان پوځ وپاشل شو. که څه هم طالبانو ویلي وو چې یو شمېر سرتیرو ته په خپل پوځ کې ځای ورکوي، خو دا معلومه نه ده چې د تیر جمهوریت څومره پوځیان اوس د طالبانو په لیکو کې تر کومو شرایطو لاندې ګمارل شوي دي. خو په ټوله کې هغه پوځیان چې د افغانستان دننه دي په څه وضعیت کې شپې سبا کوي؟
ما په خاطر اوضاع امنیتي
زه د امنیتي ستونزو له کبله نشم کولی چیرته دنده پیدا کړم، نشم کولی خپل سیوی چیرته ورکړم، ځکه زه یو نظامی ومه. ما په دې برخه کې لس کاله کار کړی دی. هر چیرته چې لاړه شم دنده نه راکوي، ځکه زه یو پوځي ښځه یم. خپله هم پسې نه ګرځم، ځکه ویره لرم او تهدیدېږم.
جګړنې فریبا احمدی چې په تیر جمهوریت کې په دفاع وزارت کې کار کوي، د امنیتي ستونزو سربیره له اقتصادي او روحي ستونزو هم کړیږي. د هغې خبره د نظامي زده کړو تر څنګ په اقتصاد کې لسانس کړی او د طالبانو له راتګ وروسته د ماسټرۍ زده کړې په نیمه کې پاتې شوې. خو د دفاع وزارت دغه خزینه پوځي کارکوونکي یوازینۍ خزینه نه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده. دیرش کلنه نرگس چې د 15 ماشومانو مور او د کورنۍ سرپرست ده وای په دفاع وزارت کې وکاله کار وکړ، خو اوس درې کاله کېږي چې بې برخلي کده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل غږ نشي پورته کولی.
اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی. اوس دنده نه لرم. د ښځو لپاره هیڅ کار نشته. په ځانګړي ډول زموږ په شان ښځینه پوځیانو ته چې له امنیتي ستونزو سره مخ دي، ځکه ویریږو.
د افغانستان په تیر شل کلنې جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د افغان پوځ سربیره د ناټو په زرګونو عسکرو هم جګړه کوله. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي اردو پولیسو هوایي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو پر روزنې مهماتو او پراختیا باندې څه باندې 3.8 میلیارد ډالر لګولی و. خو له دومره مصارف او روزنې وروسته ولې افغان پوځ د طالبانو پر وړاندې ماتې وخوړه او په نږدې شلو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې راغی؟ د تیر جمهوریت پوځي کارکوونکی هدایت الله فاروقي وایي د ملي ګټو پر ځای د یو شمېر اشخاصو ګټو ته د پوځ دننه د لوړ پوړو چارواکو ژمنتیا د پوځ د ماتې سبب شوه.
اختلافات د خپل سیاسيونو ترمنځ د افغانستان دغه دا شوه چې ځینې په ارګانونو کې د خپل خوښې کسان ټاکل شوي او هغه کسان د سیو چې د یو چا دغه لاره د طرفداري کوله یعنی د هغه د نظر نه لاندې خلکو کاغو ورته ویل چې جنگ وکړه جنگ یې کو کو ورته ویل چې جنگ مکوه جنگ یې نه کو. نو مباحثه دغه خبرو شوله چې دا د وابستګي د مصالح قواو د اشخاصو پورې شوله. نو هغه طبعا چې د اشخاصو پورې شي چې هغه شخص به سره کوم دغه کوي نظر ورکوي هغه د حقیقي یعنی حالت د ملي نه لره یعنی شخصي حالتونه لره زیاتو زینو کې
دا پوزیل ورپورو چارواکو ترمنځ اختلافات یوازې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیرته ستنیدو لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د هغو پوزیانو شکنجه ته یې هم لار هواره کړه چې اوس د طالبانو په زندانونو کې په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د کمیسیون په خانه مشر شهزاد اکبر چې اوس له افغانستانه د باندې د رواداري په نوم د سازمان مشر کې ویوایي
ما مسند سختې موارد
موږ د ملي اردو او د پولیسو د منسوبینو هدفي وژنې له محکمې بغیر وژنې جبري نادرکه کېدل او ورته نورو مواردو مستند کړي دي. د دې ترڅنګ غیر قانوني نیونې په توقيف ځایونو کې شکنجه او حتی د شکنجه لکبله مو وجل هم مستند کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل راتک په نومړی ورځ په ټول افغانستان کې عمومي اف اعلان کړه، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نور هغه سازمانونو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري په دې باور دی چې طالبانو دغه عمومي اف په پام کې نه دی نیولې. د دې سازمانونو په باور د طالبانو لخوا د عمومي اف نه پلي کول د تیر جمهوریت پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته یا د طالبانو له ویرې یا د کار پلټه کډوال شي. ایران ته د تللې یو پخوانی پوځي میرمن وایي لکه چې خاوند ایران ته تللی نادرکه دی او دا دلته په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
زموږ وضعیت ډیر خراب شوی دی، یعنی هیڅ څه مو په کور کې نشته، د کور او د ماشومانو خرڅ ته حیران یم.
خو یوازې هغه پوځیان چې له افغانستانه وتلي له ستونزو سره لاس او ګریوان نه دي، بلکه هغه پوزیان چلا په افغانستان کې دي په خبرې لګنو امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کمنو کا سبا او موږ له منځه ځو، مو خپل مور او پلار یو څوک مونږ دی لیدلې نشه تلای چیرې نشه تلای نو کوم طرف ته ځې خلاص چې وځو یت طرف ته نشو نه کیږي یت طریقه نه کیږي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو په تیرو دوه لسیزو جګړو کې ښکېل خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي، که څه هم دا سخته ده چې د ښکېل خواوو د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام وړاندې شي، خو په امریکا کې د براون پانتون یوه څېړنه ښیي چې په دې موده کې 9500 افغان پوځیان او څه باندې 15000 ملکیان وسلوال وژل شوي دي. د دې پانتون د څېړنې پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ناټو له 3500 ډیر سرتیري وژل شوي او له 20000 ډیر نور ټپیان شوي دي. په څېړنې کې وړاندې راغلي په دې جګړه کې په افغانستان او پاکستان کې 3000 طالبان او نور وسلوال وژل شوي دي. د شکیبا ورور اسماعیل یو له دغو وژل شوو سرتیرو دی. هغه په 2019 کال کې په هلمند کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د شکیبا خبره سرتیروی د ورور جسد د هغو ګونډیو ته تسلیم کړای وو.
مادرم وخت کې خانه میایه
مور می چې کله کور ته راځي او د هغه جسد ویني او ګوري چې د زړه ټوټه یې په مرمۍ او سوري سوري او پر سر یې ورته ضربه کړې ده به وشه کیږي. او بیا می مور څو نه ل خبرو کولو پاتې شو او په ډیر شوک سره مو دا خبر تر لاسه کړ.
ما ای خبر دریافت کردیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم کتل شئ، همدارس دغه راپورونو متن په کې لوستل شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تر لاسه کولای شئ. یادونه وکړم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت نیوز پروګرام لرو که دا پروگرام تاسو غواړئ چې بیا یې ترلاسه کړئ او یا مو اوسنی بیا پرېتلی نو دا ازادي راډیو له ویب پاڼې ترلاسه کولی شئ.